د افغانستان د دفاع وزیر وای په فراه ولایت کې وروستۍ جګړه ځکه درنه و چې د بهرنیو هیوادونو مداخله ورسره وه. د اروزګان ولایت د ملي اردو د څلورمې پلي لیوا قومندانۍ چارواکي وایي له تیرو څو ورځو راهیسې پر چورا او خاص اروزګان ولسوالیو د طالبانو پیل شوي بریدونه یې له ماتې سره مخ کړي دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستان سره د عمل په پلان کې اساس موارد ځای پر ځای شوي او عملي کول یې د دواړو هیوادونو لپاره ضرور دي. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مزاج ملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو. پیل خبرونو کو فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو اثر ټکی د افغانستان دفاع وزیر وای په فراه ولایت کې وروستۍ وسلوالې شخړې د اوبو د مدیریت له موضوع سره تړاو لري. د افغانستان حکومت د انتخاباتي حوزو د شمیر د زیاتولو په اړه خپل دریځ څرګند کړ او د بریتانیا شهزاده هری او امریکایي فلم ستوري میګل مرکل نن د واده مراسم ترسره کړل. د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزیر وای په فراه ولایت کې وروستۍ جګړه ځکه درنه و چې د بهرنیو هیوادونو مداخله ورسره وه. جنرال طارق شاه بهرامي چې نن د افغانستان د امنیتي مشرانو د یو پلاوي سره د فراه ولایت د وروستیو پیښو د ارزونې لپاره هغه ولایت ته تللی دی، له سیمه ییزو چارواکو سره د خبرو پر مهال په مستقیم ډول د ایران نوم وانخیست، خو وویل چې په فراه ولایت کې وروستۍ وسلوالې شخړې د اوبو د مدیریت له موضوع سره تړاو لري. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکسی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن د دیپلاوی نور غړي دي. تر دې وړاندې پینتاګون ویلي و چې دوی د فرا په وروستۍ جګړې کې د ایران شکلتیا نه سي ردولی. تیره سهشنبه سلګونو وسلوالو طالبانو په فرا کې ډلهییز بریدونه وکړل، خو د افغان هوایي او ځمکني قواو له مقابلې سره مخامخ شول، چې د فرا د والي په خبره شاوخوا 300 وسلوال طالبان په دې بریدونو کې ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکسی نن ویلي چې افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هیروینو د تولید فابریکې ویجاړې کړي، نو دوی اوس هڅه کوي په فراه کې داسې کارخانه ولري. دغو چارواکو د رسنیو په مخ کې دا خبرې کړې دي چې تفصیلي وروسته هم په خبرونه کې اوریدای شي. د افغانستان حکومت انتخاباتي حوزو د شمیر د زیاتولو په اړه خپل دریځ څرګند کړ. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن تر غرمې وروسته ازادي رادیو ته وویل چې حکومت وایي په هر ولایت کې د یو انتخاباتي حوزه وي.
د دې غوښته شو دا ټول وخت بسیار حال ناوخته ده او هم
فضا دی. هغه وی اوس وخت لږ دی او حالات داسې نه دي چې حوزه ډیر سي. په همدې دلیل مشوره راکړه چې د پخوانیو انتخاباتو مطابق، یعنی په هر ولایت کې یو مستقله حوزه سره انتخابات ترسره شي. شغلی هاشمی د غرازول چې د انتخاباتو د کمیسیون د دارلنشا څوکۍ لپاره درې تنه حکومت ته معرفي سوي دي. جاوید حبیبي، عبدالبصیر عظیمی او خالد فهیمی هغه کسان دي چې د کمیسیون لخوا معرفي سول. شغلی هاشمی وایي په دې اړه د حکومت ژر جواب ته پته مدي. د افغانستان د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي تروریستي ډلې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا د رامنځته کولو په هدف ملکیان په نښه کوي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او ولس باید په ګډه د تروریستي ډلو د شومو اهدافو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي.
افغانستان کې خاصا په لس کلونو زیات همیشه دوی ملکیان هم ملکیان هم جوړ کسان دوی په نښه کوي. دوی غواړي چې هغه یو بې اعتمادي فضا رامنځته کړي د حکومت او د ولس په مقابل کې، او ولس بالاخره په دې تحریک کې چې حکومت د امنیت په اړه د ولس تامین امنیت نشي کوي، چې ولسونه باید پاسون کړي د حکومت په مقابل کې.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې تیر ماښام ناوخته په جلال آباد ښار کې د کرکټ پر لوبغالي درې پرله پسې چاودنې وسوې چې اته تنه ملکي وګړي پکښې وژل سوي او 45 نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو دغه بریدونه غندلي دي او وایي د دې ډول پیښو عاملینو سره باید حساب وسي. د دغو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د اروپا اتحادیه د انرژي لوړ پوړي چارواکي وایي دغه ټولنه به تر هغو د ایران اټومي تړون ته ژمن وي چې ایران د دې تړون په اړه خپلو ژمنو ته دوام ورکړي. د ایران اټومي تړون له مخې چې په 2015 کال کې د تهران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سو، ایران مکلف دی چې پر دغه هېواد د لګېدلو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د اروپایي اتحادیه د انرژي کمشنر په تهران کې د ایران د اټومي فعالیتونو له مسؤل سره تر لیدنې وروسته دا خبرې کړې دي. د ویل خپلو ایرانی ملګرو ته مې دا پیغام ورکړ چې تر هغو چې دوی د دې تړون دغه تړون ته ژمن وي، اروپایي ټولنه هم پر خپلو ژمنو پاتېږي. په عراق کې د انتخاباتو کمیسیون د وروستیو خپرو سوو پایلو له مخې د دغه هېواد په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ د شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر ائتلاف ګټلې دي. د مې په 12 نیټې عمومي انتخاباتو رسمي پایلې چې یوه اونۍ وروسته یعنې نن خپرې سوې، له مخې یې د صدراعظم حیدر البادی بلاک په درېیم کتار کې راغلی دی. د هغو کاندیدانو ائتلاف چې د ایران پلو ملیشو سره اړیکې لري دوهم مقام خپل کړی. د حکومت پر جوړېدو خبرې به شاید څو میاشتې دوام وکړي. او د بریتانیا شاهزاده هری او امریکایي فلم ستوري میګل مرکل نن د واده مراسم ترسره کړه. دغه مراسم د وینزر په شاهي ماڼۍ کې چې د لندن لویدیځ ته پرته ده ترسره سول، چې د نړۍ په سطحه میلیونونو کسانو ولیدل. په دې مراسمو کې د نړۍ د مشهورو سینمایي او سپورټي ستورو په ګډون زرګونو کسانو ګډون کړی و. 33 کلن هری او 26 کلن مرکل په 2018 کال کې سره ملګري سول، خو د څو میاشتو لپاره یې خپلې اړیکې له رسنیو پټې وساتلې. د نومبر پر 28 د هغوی د کوزدې اعلان د شاهزاده چارلز لخوا وسو. د خبرونو پای
خبرونو ملا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزیر وای په فراه ولایت کې ورستۍ جګړه ځکه درنه وه چې د بهرنیو هیوادونو مداخله ورسره وه. په دې اړه به له فرا څخه ریپورټ ولرو په همدې موضوع باندې چې په فرا ولایت کې د بهرنیو هیوادونو نه د دفاع وزارت او افغان چارواکو اشاره کوم هیواد ته ده یا چا ته ده. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه لرو. دا به هم واورئ چې د اروزګان ولایت د ملي اردو چارواکي وبخي په اروزګان ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې پر چورا او خاص اروزګان ولسوالیو د طالبانو پیل شوي بریدونه له ماتې سره مخ شوي، خو وسلوال طالبان وایي چې لا هم دغه ولسوالۍ تر محاصرو لاندې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له څرګندونو مو هم خبرو چې ویل پاکستان سره د عمل په پلان کې اساس موارد ځای پر ځای کړي او عملي کول یې دواړو هیوادونو ته ضرور دي. کاتر پایا را سره وی د برتانیا شاهزاده هری او امریکایي فلم ستوري میګل مرکل د واده د مراسمو چې نن تر سره شول حال هم لري. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د دفاع وزارت وی په فرا ولایت کې ورستۍ جګړه ځکه درنه و چې د بهرنیو هیوادونو مداخله پکې به. جنرال طارق شاه بهرامي چې نن د افغانستان د امنیتي مشرانو د یو هڅ سره د فرا ولایت د ورستۍ پیښو د ارزونې لپاره دی ولایت ته تللی و، له سیمهییزو چارواکو سره د خبرو پر مهال په مستقیم ډول د ایران نوم وانه خیست، خو وی ویل په فرا ولایت کې ورستۍ وسلوالې شخړې د اوبو د تنظیم له موضوع سره تړاو لري. په دې حالت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم شامل و چې فرا ته نن تللي وو. له فرا ولایت څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت حال راکوي.
سلامتی که آیات من تفادی الکتبی فرات راغلی و دی پی غند و مدباتی کنفرانس که سا خواهی دری سا تا دوام وکرد خبران سان خبری وکرد و دفرا پولیسی وزیعتی هم خبری وکرد. در افغانستان در ملی دفاع وزیر وویل که دفرا ولایت جگره دخشان بگر خبری که در وزیر جگره در وویل که در جگره که جدری وادین لکه پاکستان و ایران نمونه و اخیل که شامل دی نفذی خاطر دی همه که چی داغ جگره ماها که امداشان در افغانستان در ملی امنیت عمومی رئیس معصوم ستانکزی ده وویل که در فرا در جگره بل بود در مخدره موادی سر هم تلی یه دب خبری که ځینې د مخدره توکو قاچاقبران غواړي په فرا کې ځینې فابریکې جوړې کړي. جګړه خبره چې په هلمند کال کې تر فشار لاندې راغلل نو فرا ته یې پناه راوړې. افغانستان د ملي امنیت عمومي وویل په فرا کې به ډېر ژر د ځانګړې ستراتیژي عملیاتي ستراتیژي وکړی چې په فراه کې په راتلونکي داسې څیز څخه مخنیوی وشي چې د فراه ښار بیا وګواښل شي د مخالفانو لخوا. همداسې هم د کورنۍ چارو وزیر هم خبرې وکړې، هغه وویل چې په فراه کې هغه کسان چې سم کړنې کړي هغوی ته به مکافات ورکول کېږي. هغه کسان د خبرې چې ځینې کسان چې په دندو کې ناغېري کوي دا به کول کېږي، هغوی به مجازات کېږي د وزیر په خبره. دا جان نیکلسن په مهمو خبرو کې دا خبره ډېره مهمه وه چې هغه وویل خلیفانو د روزې په مباره کې میاشت کې نو د جګړې څخه خلاص واخلي او اصول د عبادت خبره لاست. دا همداسې نه وویل چې د فراه د خلکو په څنګ کې به درېږي او په داسې بدعات کې به نشه د خلکو په څنګ کې درېږي او دلته به نه پوهېږي چې نو د فراه نعمالله هم ډېره شي.
و موردل چې د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وایي په فراه ولایت کې تاوتریخوالی او وروستۍ جګړه په سیمه کې د اوبو د مدیریت له مسلې سره تړلې ده. آیا د ښاغلي بهرامي دا خبره په دې معنا ده چې ایران د فراه په جګړه کې ښکیل دی؟ ولې افغان چارواکي په څرګنده د ایران نوم نه اخلي او ولې په دې اړه په تفصیل سره خبرې نه کوي؟ رضوان مراد دا پوښتنه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد نصرالله ستانکزي سره مطرح کړي. ښاغلي ستانکزي وایي
ایران په تیرو څلوېښتو کلو کې د افغانستان د مختلفو حکومتونو په چارو کې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه مداخله کړې، دلته یې پوځونه تجهیز کړي، دلته یې ګروپونه جوړ کړي، دلته یې د بې ثباتۍ لپاره اقدامات کړي. یوه مسله چې زموږ او د ایران په منځ کې تاریخي ستونزه ګڼل کېږي او تل ایرانیانو غوښتي چې په افغانستان کې په دې لحاظ یو تړلی یا ضعیف حکومت ولري، هغه د اوبو مسله ده. ایرانی مقامات دا مسله هیڅکله نه ده پټه کړې. هم کله چې د سلما بند پرانستل کېده، د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د ایران جمهور رئیس په دې اړه عکس العمل وښوده. د احمد کرزي په حکومت کې ایرانیانو وار وار د هلمند د اوبو د تقسیم مسله په سر په هغه باندې مذاکراتو مسله دا مطرح کړې ده. دقیقا کله چې په افغانستان په هغو سیمو کې چې اوبه یې په یو شکل د اشکال په ایران ته ورداخلېږي، د تاسو جوړېدل مطرح کېږي، ایرانیان عکس العمل ښیي او د دې پروژو مخه نیسي. د فراه مسله هم د بخش آباد د بند سره مستقیم د مال نظره تړاو لري، او همدارنګه بله مسله چې ورسره تړاو لري هغه د ټاپي مسله ده چې ایرانیانو غوښتل چې دا پروژه د دوی له خاورې تېره شي. زه هیله من یم افغاني چارواکي دې مسلې ته په ډېر وضاحت سره د افغانستان خلکو سره دا مسلې شریک.
تر ډېره وخته پورې کله چې افغان مقاماتو خبرې کولې، معلوم به ورته چې مسؤلیت یوې ډلې اخیسته ده. دغه ډله په کوم مملکت کې ځایونه لري، لیکن دوی به ویل چې د گاونډي هیواد لخوا د ډیورن له کرښې اغاړه. که څه هم چې اوس یې وایي په اسانۍ د پاکستان نوم نه یادو، اوس د ایران په مسأله کې هم دوی دغه شان چلند کوي. څه فکر کېږي چې آیا دوی په دې خاطر نه غواړي په مستقیم یا ښکاره ډول دغه موضوع مطرح شي چې ایران افغانستان کې لاسوهنه کوي؟
دا اول خبردار چې افغان حکومت اکثرا غوښتل چې په دې منطقوي تقابل کې ځان برابر نکړي، د امریکا او ایران اختلافات ګویا خپل خاورې ته رانوړي. دا ډېره غلطه محاسبه ده. ایرانیان افغانستان د امریکا ستراتیژیک دوست ګڼي او د امریکا د نفوذ ساحه یې ګڼي. دوه مسله دا ده چې زه فکر کوم افغاني چارواکي ډارېږي چې د ایران نفوذ دلته د دوی په حکومت کې په ډېره پراخه کچه وجود لري. واقعا د ایران حکومت، ایران ایدئولوژیک مراجع دا د افغانستان په حکومت کې ځانګړی نفوذ لري. ښایي د هغوی د فشارو په نتیجه کې یو واحد نظر د افغان حکومت ایرانه کړی شي. اما زه فکر کوم چې اوس د دې وخت رارسېدلی چې دا مسایل باید په بربند ډول مطرحشي.
یوه خبره بله چې صاحب نظران به ورته وایو د هغوی ترمنځ مطرح کېږي، هغه دا ده چې داسې فکر کېږي چې له کله نه چې روسیا تورن شوې چې له طالبانو سره همکاري کوي، د ایران سفیر په کابل کې په ښکاره ویلې دي له شخصي تلویزیون سره په مرکه کې چې هو موږ د ملي مسایلو د ملي ګټو په خاطر د افغانستان د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره ارتباط لرو. داسې تحلیلونه کېږي. استاذ غواړم ستاسې نظر پرې واخلم چې افغانستان اوس د یو درېګونی مسله چې ایران، پاکستان او روسیا ده، او دوی له امریکا سره مشکلات لري، له اروپا سره لري، نو دوی په افغانستان کې دغه د افغان حکومت د خارجیانو ضد وسلوال فعالیت هم په خپلو کې تقسیم کړي، حتی ساحې تقسیم شوي دي. دغه خبره څومره دقیقه ښکاري تاسو ته؟
زما عقیده دا ده چې په تېرو څلوېښتو کلو کې دا هېوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کړي، اما د زمانې په تېرېدو او د حالاتو بدلون سره د مداخلاتو بڼه تغییر موندلی ده. اوس په وروستیو کې روسیا، پاکستان او ایران په ډېر واضح ډول دا خبره نه پټوي چې دوی په دې ګروپو سره ارتباط لري، او دا هم پټه نه ده چې ایرانیانو او حتی د روسانو وسلې طالبان له مختلف گروپونو لاسته راغلي. هل دا احتمال موجود لري چې دوی په یو تاکتیکي شکل باندې لا تر اوسه پورې لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده د افغان حکومت او امریکایانو تر فشارلاستل لپاره د جګړې سیمې سره ویشلي.
دوستانو د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پهنځي ل استاد نصر الله ستانګزي سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده. د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې ایران سره نږدې پراته دي د ایران په احتمالي مداخله غږیده.
ازادي رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې.
دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. د اروزګان د ولایت د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندانۍ چارواکي وایي له تېرو څو ورځو راهیسې پر شورا او خاص اروزګان ولسوالۍ د طالبانو پیل شوي بریدونه له ماتې سره مخ کړي او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. په ورته وخت کې د ولسوالیو چارواکي لا هم هلته وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې طالبان د ولسوالیو مرکزونو ته نږدې په جګړه بوخت دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې د اروزګان پر چورا او خاص اروزګان ولسوالۍ د طالبانو له لورې پراخ بریدونه پیل سوي دي. اوس دغلته د پوځ مسؤلین وایي د طالبانو دغه جګړه چې د طالبانو مشر ملا حیبت الله خونزاده هم ورته راغلی او مستقیمن یې رهبري کوي د سختې ماتې سره مخ کړې او لسګونه تنه وسلوالو طالبانو ته یې مرګ ژوبل اړولې. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې اوس یې چورا او خاص اروزګان ولسوالۍ د طالبانو له ګواښه ژغورلې او طالبان یې شاتم بولی جی
چې خاص روزګار ولسوالۍ ته د چورې ولسوالۍ ته او فلا کمربند ترینکوټ سکوت ورکی او شار ته داخل شي. ولې خوشبختانه هغه سرتیرو چې کافي تجربه لري د دې حملې په شا وطن بولی نو که په مجموعي ډول باید وویل شي د دشمن تلفات په خاص روزګان کې د سلو څخه یې مړي او زخمیان زیات دي او په دې چورې په ولسوالۍ کې چې د 50 زیات دوی ته زخمیان مړي اوښتي دي. کشمیر پرونه داسې ویل کېږي چې فعلا په خاص اروزګان ولسوالۍ کې ملا عبت الله مشر راغلی او محمد یعقوب د ملا عمر زوی هم راغلی.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د یادو ولسوالیو سیمه ییزو چارواکو له ازادي راډیوي سره په خبرو کې ویلي وه چې یادې ولسوالۍ د طالبانو تر سختو بریدونو لاندې دي او که اضافي سرتیري ور ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سکوت وکړي. په ورته وخت کې د یادو ولسوالۍ څخه چارواکي وایي اوس هم وضعیت د اندېښنې وړ دی او طالبان د ولسوالۍ مرکزونو ته نږدې په 200 متره کې د امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دوی وایي هلته اوس هم سلګونه طالبان راټول شوي او پر ولسوالۍ د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې دي. د چورې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته داسې وویل
خوشي موږ ته تر اوسه په دې چا کومک نه دی کړی. موږ د وکیل صاحبانو سره مو خبرې کړي دي د هغو د طریقه موږ د هغو د طریقه موږ غوښتنې کړي دي. په تاثر سره تر اوسه پورې موږ ته هېڅ نه و کومک نه دی. دوی د کمربند څخه کمربند شاته پاتې دي. د کمربند تر مابین دوی راوتلي دي. کلاسیه ته راغلي دي. په کلاسیه کې جنګ شوتلي وي.
په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو کمپ مسؤول ازادي راډیو ته داسې وویل
خاص اروزګان کې جنګ را روان دي. تقریبا په سلمتې د ولسوالۍ و قومندانۍ امنیه او مدیریت امنیت کې شاوخوا د کمربند تنګ کړي
په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویان کاریسف احمدي بیا رسنیو ته په یاستولې برېښنالیک کې ویلي چې خاص اروزګان او چوره ولسوالۍ لا هم د دې تر ماسیرې لاندې ده او په یادو ولسوالۍ کې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل له پاکستان سره د عمل په پلان حساس په پلان کې اساس موارد ځای پر ځای شوي او عملي کول دواړو هیوادونو ته ضرور دي. د دې وزارت د بیان مرستیال صبغت احمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کابل هیله مند دی چې له عمل پلان نه د سولې او یووالي لپاره ښې لاسته راوړنې ولري. تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې.
کابل دا ځل له پاکستان سره د سولې او یووالي لپاره عمل پلان ته سترګې نیولي او هیله څرګندوي چې ورنه مطلوبه نتیجه به ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه پلان حل شوی او تمه ده چې شپږ کاري ډلې د پلان په شاملو مواردو کار وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عمل په دغه پلان کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او یووالي په برخه کې مهم موارد ځای پر ځای شوي دي.
تر اوسه چې موږ توافق ته نه و رسیدلی غوښتل مو چې پر یو چوکاټ توافق وسی چې په راتلونکي کې د اجرا وړ وي او موږ وکولای سول چې له هغه ډیر څه ترلاسه کړو. تمه ده چې شپږ کاري ګروپونه په دې پلان کار وکړي او دا ځل هیله من یو چې مطلوبه نتیجه ترلاسه سي.
له تروریزم سره مبارزه او امنیتي همکاري، د سولې او بیا پخلاینې بهیر، سیاسي همکاري، ګډ اقتصادي پرمختګونه، له پاکستان نه د افغان کډوالو بیا ستنول او د تاوتریخوالي کمول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او یووالي لپاره د عمل پلان له مهمو مواردو څخه دي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي معینانو د تیرې دوشنبې په ورځ په څلورمه ناسته کې هوکړه وکړه چې د سولې او یووالي لپاره د عمل دا پلان به بشپړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په کابل کې د تیر لمریز کال په ناسته کې هوکړه کړې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل پلان سند باید ژر تر ژره ورسته شي. خو د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم په دې باور دی چې پاکستان به د عمل پلان د عملي کولو لپاره ځینې اقدامات وکړي، خو په خبره چې د افغانستان د قضیې نورو خواو ته هم پام ډېر مهم دی.
د پاکستان په دریځ کې انعطاف راغلی دی، دا دل به پرې عمل کوي، مګر کوم پلان چې دی د دې تاثیرات تر دې حده نشي کېدلی چې د کامیابۍ کې هم نه افغانستان ته به سوله شي او که ناکامي نه افغانستان ته به جګړه راځي. د دې عمل سره موازي باید هم د افغانستان حکومت، هم د افغانستان اپوزیسیون، دنیا، امریکا، ملګري ملتونه خپلې برخې تر پوښښ لاندې راولي، له هغه وروسته به دغه د پلان عمل نتیجه ورکړي.
افغانستان په کراتو ویلي چې په دغه هېواد کې د سولې کلي له پاکستان سره ده او اسلام آباد کولای شي چې په رښتینې همکارۍ سره په دغه هېواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت په برخه کې اساسي رول ولوبوي. خو ښاغلی خادم په دې باور دی چې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي او د افغانستان حکومت له لوري ځینې اقدامات هم په دې برخه کې ډېر اغیزمن تمامېدلی شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تیره شپه د ننګرهار ولایت د مرکز په جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند بیسودو پلته څیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې پرله پسې درې چاودنې وشوې چې اته کسان یې ووژل او پنځه څلوېښت نور یې ټپیان کړل. د ننګرهار د والي ویاند وایي د چاودنې ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو په وسیله شوي چې قربانیان یې تر ډېره د رمضان جام په نوم د کرکټ د سیالیو تنظیموونکي او د لوبې نندارچیان وو. ولسمشر او اجرایه رئیس دا پیښه غندلی. صالح محمد صالح د دې پیښې په اړه له فطرت خاورې سره مرکه کړې چې د افغانستان د نولس کلنو په ملي ټیم کې لوبېدلی او د رمضان جام له تنظیمونکو څخه و. په اثر کې ترې پوښتلی چې د چاودنې په وخت کې دی خپله چیرې و.
دا په ننګرهار کې د بیسودو کرکټ ګراوند چې د بیسودو پل تر څیرمه ده، دلته د رمضان کپ په نوم باندې سیالۍ شروع شوې وې. د سلوري د سیالۍ وې، اول د دوه ورځې تمرینات سیالۍ وې او د څو ورځې بعد رسمن دغه ټورنمنټ سیالۍ شروع کېدلې. یولس بجې د شپې وې چې د یو اننګ په منځ کې کله چې سلورو افتر شو، نو د ننګرهار پخوانی ښاروال حمدالله افغان هغه راغلی او خپلې چې د غواړو ته څو خبرې، نو د دې خبرو په منځ کې کله چې خبرې ختمېدلې ناڅاپي یو آواز راغی سم، او هغه تر څنګ چې زموږ ملګري ځینې لوبغاړي وو هغوی زخمیان شو، او د وطنپاله ځوانانو د ټیم مشر چې و هغه هدایت الله ظهیر هغه په حق ورسېده، لوبغاړو ته هم ژرونه ورسېدل، او هغه پان چې د لوبې لیدلو ته راغلي شاوخوا شپږو کسانو چې یو پکې یو ماشوم چې هلته یو کنټین کې شاګرد و هغه هم په حق ورسېده، او
دغه ټورنمنټ چې تاسو ویل چې په پام کې و په راتلونکو څو ورځو کې پیل سي، اوس تر دې حادثې یا تر دې چاودنې وروسته به دا ټورنمنټ کېږي که وځنډول سو؟
فکر کوم دغه ټورنمنټ به ونه شي، ځکه دغه ټورنمنټ چې تا په لار اچول او هغه هدایت الله هغه په حق ورسېده، او د هغه فکر چې دویم همکار و دغه ګراوند چې سره ده دغه لوبغالی، نو هغه هم ډېر شدید زخمي شوی دی، صرف خانه کې ده. نو فکر نه کوم چې دغه
تاسو پخپله هم اتلس کلونو په ټیم کې په ځینو مسابقو کې برخه اخیستې ده، تل هڅه سوې ده په نړۍ کې چې له سیاست او سیاسي لوبو څخه لرې وساتل سي. په افغانستان کې تر دې مخکې هم په کابل کې ستاسو په یاد وي څو میاشتې مخکې د کرکټ د مسابقو ځای ته نږدې یوه انتحاري حمله سوې وه، اوس دغه په ننګرهار کې دا پیښه وسوله. غوښتنه مو څه ده د افغانستان د جګړې له ښکېلو لوریو څخه چې کوم ټکي په پام کې ونیسي په دې خاطر چې ورزشي برخه اغیزمنه نسي؟
سر کی ودا خبر او کوم چې دای په نیګراس خپل څه ډېر غږ ډېر او دا څنګه څه دا خیال کې شروع شوی دی، نو خپل دې ځای په سالو یو په مختلف سالو په تاسو کې څنګه نو هغه په تقریبا په اړه زموږ مسایل شوی او لو پاره چې دا پاره ته په اول ځل کوم چې نه یې سالي برابر شوی، نو موږ دې ځای په سالو او اوس دې ځای په خپله دې چې موږ یو ځای زینه د افغانستان د کرکټ لوبغالي لیدل چې هغه زموږ لپاره د دې چې هغه دې موږ ته خطر نشته او موږ هلته تیز یاستو، دې نو وروسته دا ځایونه هم پاتې نه شو او موږ د حکومت نه او د نورو خلکو نه دا تقاضا او امید لري چې د سپورټس او ورزش د دې شیانو سره ګډ نه شي او سپېڅلی د افغانستان خلکو
د ننګرهار ځینو امنیتي چارواکو استدلال کړی چې د دغو مسابقو په درشل کې دوی ته خبر نه ورکول سوی چې دغسې مسابقې یا تمرینات په پام کې دي. څه فکر کوئ چې دوی امنیتي چارواکو ته مخکې له مخکې خبر ورکول سوی و چې دلته دغسې په لوبغالي کې ځینې مسابقې کېږي؟
مره فکر کوم تم دې چې موږ غوښتل په دې غالي کې پام دې چې هغه کې موږ نو دې چې اکثر او امنیت خلک هم دې ګراوند کې تا بدل نو د خمیان په پیان چې دا خپل رینجرو کې چې خامه څه خامه چې واسو نو موږ هم ته موجود نو اکثر خو دې چې د ټول لوبغالي تر شاوخوا تر ولاړو.
بیا هم د دې چاودنې د نوعیت په اړه له خلکو سره پوښتنې سه چې دا څنګه چاودنه وه؟ منفجره مواد له مخکې له مخکې هلته ځای په ځای سوي وه که وروسته انتقال سوي دي که ځان وژونکې حمله وه؟ ستاسو معلومات څه دي؟
په دې باندې پوه نه شو تر اخره پورې، ځکه چې زموږ دغه چاودنه وشوله. نو اوله چاودنه چې وشوله د هغه نه وروسته دغه چاودنه چې وکړم دي چې دوی خبرې کولې دي چې وروسته د هغه نه پنځه یا څلور دقیقې وروسته دوه چاودنې د لوبغالي په دروازه کې وشولې. نو هغه د لوبغالي دروازه کې چې کومې چاودنې شوې هغې باندې خو بېسې پوه نه شو. خلک داسې وایي چې نور هغلته چې کوم نږدې زموږ ملګري لوبغاړي هغې وایي چې دا کوم دي چې موږ ولاړو هغې چې دا پر او هغه دروازې کې چې کومې چاودنې وشوې په هغه باره کې هېڅ چاته هم معلومات.
فطرت خاوري دا کرکټ افغان لوبغاړی دی چې د افغانستان د 19 کلونو په ملي ټیم کې لوبیدلی او د رمضان د جام د هغو سیالیو له تنظیمونکو څخه و چې تېره شپه پکې په ننګرهار کې چاودنې وشوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبرونه کې مو له افغانستان څخه د نامنیو او چاودنو ریپورټونه لرل، خو ټوله نړۍ بیا داسې نه ده. د نړۍ په بل ګوټ برتانیا کې یو ډیر ستر واده ترسره شو. د برتانیا شاهزاده هری او امریکایي فلمي ستوري میګل مرکل نن د واده مراسم ترسره کړل. دغه مراسم د وینزور په شاهي ماڼۍ کې چې د لندن لویدیځ ته پرته ده ترسره شول او د تلویزیونونو له لارې د نړۍ په سطحه په میلیونونو کسان وکتل. په اړه یې رضوان مراد تفصیل لري.
د وینزر ماڼۍ د شنبې په ورځ د برتانیې د سلطنتي کورنۍ د واده شاهده وه. شاهزاده هری او د هالیوډ فلمي ستوري میګان مرکل په وینزر ماڼۍ کې واده وکړ. یو بل ته د واده د چلې ور په ګوته کول هغه شیبه وه چې دواړو عاشقانو ورته په بې صبرۍ انتظار ایست.
A reason why you may not lawfully marry, you must declare it now.
May Harry take you, Meghan?
To be my wife.
To be my wife. take you, Harry?
To be my husband.
To be my husband.
د درې دېرش کلن شاهزاده هری او شپږ دېرش کلنې مرکل د واده په مراسمو کې د هنر او ورزش د نړیوال ډګر مشهور ستورو چې ښکلو جامو یې توجه جلبوله ګډون وکړ. د نړۍ په سطحه میلیونونو خلکو د برطانیې د سلطنتي کورنۍ د واده مراسم د تلویزیونونو له لارې په ژوندي بڼه ولیدل. شاهزاده هری او میګان مارکل په 2016 کال کې له یو بل سره آشنا شول او اړیکه یې کلونه له رسنیو پټه ساتلې وه. له یو سات مراسم وروسته دا جوړه د واده له ځای څخه روانه شوه. له وینځر ماڼۍ بهر لسګونه زره کسان د هغوی د لیدلو لپاره راغونډ شوي وو.
دوستانو و موریدل چې د برطانیې شهزاده